درنو اوریدونکو لاس بجې شوې د روان یو ساډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم درته لرو. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال محمد الیاس دایی د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د دې مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. دایی د 2000 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر د نښلول شوې بم په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دایی پر وژنه طالبان تورن کړل او ویې ویل چې یو کس یې د دې قتل په تور نیولی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه هېڅ اجرات ونشول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویان دی پولی نادیس مول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د شویو جنایتونو پر وړاندې معافیت ته منلونه دی. هغې زیاته کړه چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شش تفیری کرنډیکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو شمېر افغانانو سره کتلی او د راتلونکي په اړه یې د هغوی نظریات اورېدلي. نوموړي لیکلي که څه هم دا خبرې سختې وي خو مهمې دي چې واورېدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کرنډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی وو. راپورونه وایي چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرون 14 هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراعتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خرڅلو لپاره مرکز ته تللي وو ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په محضر کې د حجاب نه مراعتولو او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له 40 په زیات درو وهل شول. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو مخکې او وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بیلابیلو دلایلو د صحرایي محاکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزاوې ورکړي. د امریکا د استازو جرګې او جمهوری پال غړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریډا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والس همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقع بله هم په امریکا کې پاتې دي نور داسې عملیات باید تکرار نشي. د 2021 کال د اگست په 16مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو ځانمرګ برید وشو چې په نتیجه کې 120 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. او ټاکل شوی چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ د 20 نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ د 20 جام په سیالیو کې چې 2001 کال راهیسې پیل شوی دی پاکستان او انګلستان یې یو ځل اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سږني نړیوال جام کې ولوبېد خو هیڅ یو لوبه ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو پړاو کې له پرمختګ څخه پاتې شو. خبرونه مو واوریدل. مخکل دی چې د سندرو میلمانه خبرونه ته ورشو څو راپورونه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو نوی لګیدلې محدودیتونه غندلي. د دې سازمان د آسیایي څنګه مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله ښیي چې د انسانانو بنیادي بشري حقونه د دوی لپاره هیڅ راز ارزښت نه لري. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو فرمان کې ښځې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته لتللو منع شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تازه لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې غبرګونونه دوام لري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن بیګا ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې طالبانو یو ځل بیا ثابت کړه چې د انسانانو بنیادی بشري حقونو ته هیڅ ډول درناوی نه لري او ارزښت نه ورکوي.
It seems quite clear that there is no limit to how far the Taliban
په کارا لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي. او غواړي ډاډه شي چې د افغان ښځو او نجونو ژوند یې څومره بدمرغه کړی. دا وضعیت د یوې خپتې پر څیر ډارونکی شوی، ځکه طالبان د خپلو پالیسیو د تطبیق پر دوام غواړي بشري بنیادي حقونو ته سپکاوی وکړي.
له دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر ویلي و چې له دې وروسته به ښځو ته اجازه نه وي چې پارکونو ته ولاړې شي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي مهاجر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي طالبانو هڅه وکړه چې په تیرو 1415 میاشتو کې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په اساس پارکونو ته د ښځو د تلو شرایط برابر کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې له یوې خوا د پارکونو مالکانو لازمه همکاري ونه کړه او بل خوا ښځو لکه څرنګه چې لازمه و حجاب مراعت نه کړ. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې ټولې ښځې هم پخوا او هم اوس په پوره اسلامي حجاب کې په عمومي ځایونو کې ګرځي، نو ځکه د دوی په وینا د طالبانو نوی فرمان ځان ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې ډیری ښځې نه غواړي چې خپل مخونه پټ کړي، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته اړې شوې دي چې خپل مخونه په طبي ماسکونو پټ وساتي. لویدیځو هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولي. طالبانو په تیرو نږدې 15 میاشتو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې کړې، په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی، ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې له کورونو وزي، او د اوسې پارکونو او تفریحي ځایونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر راز تعامل به په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته په درناوي پورې تړلی وي، او همدا علت دی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلي محدودیتونه غندلي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو فرمان کې ښځې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته د تللو منع کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
3000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لا یې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. تازه د بې پولي خبريالانو ټولنه د دایي وژنې ته په اشاره وایي دا ټکان ورکوونکې قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایي کورنۍ د طالبانو له اوسني حکومت غواړي چې د هغه قاتلان ونیسي. جزئیات ته امید زهیر مل پر راپور کې.
د لسمی او درې میاوزی ډیر سمی الله هم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یې یاد تازه ده، خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبریال. دایی د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګاه کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دایی وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پیخرت کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دایی د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بے برخری کا پاتی. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دایی د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بی پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویاندا پولین آدس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بی پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیری پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه ده چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیات ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولي خبریالانو سازمان ویاندا اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو له راتګ وروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډېر محدود فعالیتونه پرې لګول شوې دي. پولین آتس مول زیاتوي د بې پولي خبریالانو سازمان نوی راپور ښایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله نشته او ترخوا یې وضعیت تر دې کچه خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لېږدول کیږي. تلیاسای په وژنه کې مو د طالبانو د ښکېلتیا د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بې پولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وغوښت خو ځواب یې را نه کړ. مګر د الیاس دایي ورور مجتبی محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دایي قاتلین پیدا کولی شي.
هغه وخت هم کولی سو په خپله خوا کې د معلومات وکړي او د دې دایي مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې دپاره لاس په کار شي. اوس خو یې بیخي کولی شي که دوی وغواړي. مهم مسله دا ده غوښتل نه غوښتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی اوس هم د دایي قاتلین پیدا کولی شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي، او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دایی د وژنې قضیې او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته په کتو وایي اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالیستانو د قتل قضیې ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی، نیاماس یواش او مینا منګل او همداراز د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
له رسنیو او خبریالانو ملاتړې بنسټونه بیان وکه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان له آزادو سنیو دملاتر یعنی مسئول ظریف کریمی
از حکومت افغانستان
اجازه له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبريالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
عدالت تامین بشه.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له خوا افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي. چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبريالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسی.
د خړو نړیوال پروګرام وای پر روان ژمی کې افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړي او د ځینو نورو پر لار دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله مانی بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو لارو چارو یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل را کوي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی څنګه وایي چې د روان ژمي تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې عملي شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لاره دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د راروان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همدارز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 3000 میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امنی بیگا ازادي رادیو ته ویل چې له دې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
موږ د دې لپاره چې موږ وکولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې خپل مرستې دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه زیات کسان ته مرستې ورسوو. د مرستو ځینې وعدې شوې دي او په دې کې ځینې را رسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولی شو هغه پلان چې لرو په وخت سره تطبیق کړو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اورېدو یو سیستم لرو، د تلیفون یوه وړیا شمېره لرو چې 0995555545 ده، او خلک ته ګوري چې د دبليو اف پی له مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، د کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او زموږ سره مرسته وکړي چې دغه راز لاسوهنه مخه ونیسو.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشری مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ښځې او ډېری